درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي. زه اسمت ساروانیم. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د قطر د بهرنیو چارو وزارت له استازي سره پر سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو مسلو خبري کړي دي. د متقی او مطلق القهطانی په خبرو کې ویل شوی چې په هر هغه برخه کې باید همکاري دوام وکړي چې د افغانستان د پراختیا لپاره ګټوره تمام شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له خوا په خبره شوی خبر پانه کې راغلی چې القهطانی د افغانستان اوسنی وضعیت سنۍ وضعیت ته قناعت ور بللې او د سیمې له هیوادونو غوښتي چې له طالبانو سره تعامل وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت تر دې دمه په دې اړه څه نیوې ویلي. ټاکل شوې ده د افغانستان او قزاقستان ترمنځ درې ورځنی اقتصادي غونډه نن په استانی کې پیل شي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي 150 تنه افغان چارواکي او سوداګر دې غونډې ته بلل شوي دي. دغه وزارت ویلي په دغو کسانو کې هیڅ داسې کس نشته چې د نړیوالو لخوا دي د بندیزونو په لیست کې شامل وي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت بیا وایي د دوی د سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ پلاوی د افغانستان او قزاقستان د سوداګرۍ اتصال دې غونډې ته ورغلی دی. دغه وزارت په وینا د غونډې مقدماتي مراسم پرون چهارشنبه پیل شوي دي. په خوست کې دوه تنه انسان تښتون کې نیول شوي دي. پر هغوی تور دی چې د تیرې جمعې په ورځې یو 2.5 کلن ماشوم برمته کړی و. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون وویل ځانګړو ځواکونو یې دغه کسان داسې مهال ونیول چې تښتول شوی ماشوم یې وژلی و. پیښه د خوست په مرکز متون کې شوې ده چې تر اوسه یې نور جزئیات نه دي خپاره شوي. تر دې وړاندې هم په خوست او نورو ولایتونو کې ورته جنایي پیښې شوي چې لامل یې بیکاري او روانه بېوزلي بلل شوې ده. د خیبر پښتونخوا د باجوړ د تیرې یکشنبې د خونړي برید د قربانیانو شمیر درې شپېته تنو ته زیات شوی دی. اسوسییټډ پرېس خبري اژانس په روغتونونو کې د یو شمېر ټپیانو لمړني وروسته پرون چهارشنبه د شمېرې خبري کړې دي. برید د یکشنبه په ورځ د مولانا فضل الرحمن په مشهد د جمعیت علما اسلام پر یو غونډه وشو چې مسؤلیت داعش واستوالې ډلې ومانه. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په ګډون بیلابیلو چارواکو د ملامتۍ ګوته افغانستان ته نیولې، خو طالب چارواکو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي. په خوا تر دې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي وو پاکستان دې د افغانانو د ملامتولو پر ځای خپل امنیتي تدابیر ټینګ کړي. او د ایران د بشری حقوقو یو بنسټ چې مرکز په ناروی کې دی وایي 13 جولای میاشت یو شپېته کسان په ایران کې اعدام شوی دي. دغه بنسټ د چهارشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په اعدام شویو کسانو کې 15 افغانان او یو ولس بلوچستان شامل دي. په ټوله کې څلور شزي هم د اعدام شویو کسانو په ډله کې دي. د خبر پاڼې لمخې اعدام شوی کسان د نشې توکو په قاچاق و جنو او جنسي تیرویو محکوم شوی. د بشری حقوقو یاد بنسټ وای روان 2023 کال په ایران کې اعدامونه د پام وړ زیات شوی او په خبرې د همدې کال لپاره تر اوسه 423 کسان په ایران کې اعدام شوی دي. زموږ شخله آزادی رادیو وری د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له هیوادونو غوښتل چې خپل سفارتونه افغانستان ته ولېشتوي.
د دې پر ځای چې لیرې څخه د افغانستان لپاره خپل ماموریت پر مخ یوسي باید افغانستان کې وجود ولري.
طالبانو د ننګرهار د همیشه بهار تلویزیون او رادیو له بندولو وروسته دوه نورې رادیوګانې هم بندي کړې دي. هنرمندان وایي د طالبانو له لوري د موسیقي د آلو سوزولو نه هیلي کړي.
بېخي مونږ امید نور نه لرو او د یو ملک چې هنر ختم شي نور په هغه ملک نور خو شي نه ده.
یو افغان په سپوږمۍ کې یو نمره مځکه اخیستی. د ده د دې سمبولیک کار هدف څه دی؟
ما غوښتل نورو هیوادونو ته یو پیغام ورسی چې افغانان د نجونو د زده کړو په حق له ډېر یو مثبت او روښانه فکر لري.
په کندهار کې کاربنګر وایي د وچکالۍ له کبله سږ کال هندوانو او خټکیو ښه حاصل نه دی ورکړی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
15 بجې او 15 دقیقې شوې. د طالبانو امنیتي مسؤلانو تر همیشه بهار رادیو تلویزیون وروسته په نګرهار کې دوه نوري رادیوګانې هم پرون بندې کړې. د نن او ځوانانو په نوم دغه اف ام رادیوګانو او همیشه بهار رادیو تلویزیون په جلال آباد کې لیوي کرایي ودانۍ څخه خبرونه کولې. د خبریالانو ملاتړ بنسټونه له ملګرو ملتونو غواړي چې پر رسنیو د طالبانو د لا محدودیت مخه ونیسي. تفصیل په دې راپور کې.
لتیرو درې ورځې راهیسې په ننګرهار کې درې رسنیز بنسټونه د طالبانو د ځایي امنیتي مسؤلانو لخوا تړل سوي دي. په لومړي ګام کې د تیرې دوشنبه په ورځ د همیشه بهار رادیو ټلویزیون سټوډیوګانې بندې او په دویم هغه کې پرون چهارشنبه د نن او ځوانانو په نوم رادیوګانې هم بندې کړای شوې. دغه درې واړو رسنیزو بنسټونو اقتصادي ستونزو له کبله په جلال آباد کې په ګډه یو حویلی کرایه کړې وه او خپلې خپرونې کولې. د همدغه رسنیو یو مسؤل چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له کبله خپل نوم واخلي وایي طالبانو د راډیوګانو د بندېدو هیڅ ښکاره او قناعت بخښون کوي دلیل نه دی وړاندې کړی. د سرچینې په وینا لنجه د تیرې دوشنبه په ورځ هغه وخت پیل شو چې همیشه بهر رادیو ټلویزیون د نهو نجونو په ګډون د ژورنالیزم د عملی زده کړو یو ټولګی پیل کړ. سرچینې وایي د ټولګي په لومړي ورځ د طالبانو د حکومت وسلوال ورغلل، همکارانی ورته وډبول او سټوډیوګانې وربند کړي. همیشه بهر رادیو ټلویزیون لتیرو لسو کالونو راهیسې د ژورنالیزم ورته روزنیز کورسونه دایروي چې تر اوسه یې 9 ځله فارغان ورکړي دي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو یا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مسؤولانو تر اوسه دا نه ده روښانه کړی چې ولې دغه رسنیز بنسټونه تړل سوي دي. په همدې حال کې د خبریالانو ملاتړي بنسټونه له نړیوالو په ځانګړې توګه ملګرو ملتونو څخه غواړي چې د بیان پر آزادۍ د طالبانو د محدودیتونو مخه ونیسي. د رسنیو د بازار په نوم بنسټ مشر حامد پویا که څه هم د نن او ځوانانو په نوم راډیوګانو د بندېدو په اړه څه نه وایي، خو رسنیو ته یو استولي پیغام کې د همیشه بهار رادیو ټلویزیون د خپرونو پر بیا پیل ټینګار کړی دی.
مونږ یو ځل بیا د دغه ټلویزیون د بندېدو او د خپرونو د پریکېدو په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګندوو. موږ په جدي ډول له نړیوالو بنسټونو په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت له دفتره غواړو چې د رسنیو او خبریالانو په وړاندې د طالبانو د زیاتېدونکو تاوتریخوالي او ګواښ مخه ونیسي.
خشونت ګروه طالبان علي رسنه او خبرنګارون را بګیره.
د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې نه هم په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا اقدامات پر رسنیو د فشار په معنا دي او په خبره کې دوام پیدا کوي د رسنیو او مسؤلانو ترمنځ د واټن د ډېرېدو لامل کیږي. طالبانو تر دې وړاندې رسنیو ته ځینې تګلارې ټاکلې او ډاډې ورکړې چې د بیان ازادي مخالفت نه کوي، خو د رسنیو د څار او نور نړیوال بنسټونه د طالبانو پر دې دریز شک لري. د بخښنې نړیوال سازمان تازه ویلي طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې د بیان ازادي محدوده کړې او د انتقادي او هنري بیان مخه نیولې ده.
د بشن نړیوال سازمان وای طالبانو په افغانستان کې د بیان ازادي ورستر بلې محدود کړي او لبلې خو د هنري او انتقادي بیان مخه نیسي. د بشن نړیوال سازمان د طالبانو لخوا د موسیقي د وسایلو د سوځولو د ورستي قضیه په اړه وای د طالبانو دا کار د دوی د بندیزونو یو بل بیلګه ده. یو شمېر افغان سندرغاړي او د موسیقي د آلاتو ژغون کې وای طالبان په دې کار سره نشي کولای موسیقي د خلکو ذهن او فکره وباسي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو لخوا د موسیقي د وسایلو د سوځولو په خبرګون کې یو شمیر افغان سندرغاړي او د موسیقي د آلاتو غږون کې وایي موسیقي د افغانانو د کلتور یو برخه ده چې د موسیقي سره د خلکو ژوند له خوښۍ، مینې او مثبت فکر ته اوړي. د دوی په خبره طالبان غواړي د موسیقي په لری کولو سره د خلکو له ژوند خوښي واخلي. له دغه هنرمندان څخه یو فریده ترانه ازادي رادیو ته وویل چې د موسیقي هنر او هنرمندانو په وړاندې د طالبانو دریس روښانه دی.
اونا میخواین که مردم در یک دنیای تاریک برای سلطه
دوی غوری تخبلی سلطه لپاره خلق پیوی تیار نره که و سادیز ما پان بحرانه نره باید عمل تا ودنگی او به طالبان و سیاسی، اقتصادی، دیپلوماسی او بین بین نور بندیزون او فشار راوری تو اونه شکره ده هیواد ده کلتور او ده خلق کل روحیه سردستی ظالمانه روبی اکری
روحیه یک کشور و یک مردم بازی بکنند.
یو بل سندرغاړی میرویس نجربی وایي په دې ډول چلند سره طالبان نشي کولای موسیقي د افغانستان د خلکو له ذهن او وجود څخه پاک کړي. د زیات تکړه دا لومړی ځل نه دی چې طالبان دا کار کړی.
یک ځای هنری و شمار میره که خیلی
د یو هنری ځای ګڼل کیږي چې ډیر پښتون ځناستر غلي هنرمندان ډیر زحمت ویستلې دی چې دا سیزونه افغانستان ته راوړي او یو شمیر د موسیقي وسایل چې خلک افغانستان جوړ کړی دي یو شمیر خلک چې خلاق دي امکان لري چې څوک کال وروسته به هوای ونه وسی او د هوای ځای بل څوک ډک نشي کړی خو هغه وسایل بیا جوړ کړي دا هنری اقتصادي او معنوي زیان دی
زیان اقتصادي داره زیان هنری معنوي داره
ورته وخت کې یو شمیر د موسیقۍ د آلات او غږون کې چې وس په افغانستان کې دی هم وایي ان پویږي چې څه وکړي او چیرته ولاړ شي د موسیقۍ د آلې غږون کې چې وس په هیواد کې دی او نه غواړي نوم یې پراپور کې خپور شي وویل
او زمونږ امید بيخي ختم ده بيخي مونږ امید نور نه لرو او د یو ملک شونار ختم شي نور په هغه ملک نور خور شي نه ده خو نار چې ختم شي بس مونږ هم زه په ډیر سخت خپایم په د درې ورځې کې دا سازونه چې سوزولې دا ډیر خپایم په دې خپایم کې مونږ شل کاله همدا هنر مې و په نو سخنه خخته وهلې سم نه بل کار شو کوي سم نور ټول عمر په همدا تیر سوې اوس مونږ یولار مونږ ته پیدا شي نو مونږ په سوکو
طالبانو په وار وار سره موسیقي حرام بللې ده په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان په یو ټویټ کې ویلي چې طالبانو د 2021 کال په اگست کې د واک بیا نیولو سره سم په افغانستان کې د بیان ازادي ورځ تر بل محدوده کړې ده او د هنري او انتقادي بیان مخه نیولې ده د بخښنې نړیوال سازمان په هرات کې د طالبانو لخوا د موسیقي د آلات او سوزولو ته په اشاره سره زیاته کړې چې دا د طالبانو د بندیزونو یو بیلګه ده دا سازمان ټینګار کې ویچې دا محدودیتونه او توهینونکي سیاست باید او درول شي د امر بالمعروف او نهي عن منکر وزارت وایاند عاکف مهاجر د راپور تر خبرېدو پورې د ازادي رادیو پښتن ځواب نه کړی خو تر دې وړاندې په ټویټ کې د موسیقي د وسایل د سوزولو د خبرېو کړیو انزورونو سره لیکلی وو د موسیقي ترویج او فساد لپاره کار تری اخستل کېده نو وسوزول د یاد وزارت په خبره د موسیقي وسایل د څو میاشتو راهیسې راټول کړي وو او په دې ورسته ورځ کې په کابل او هرات ولایتونو کې وسوزول طالبان په افغانستان کې د خپل واکمنۍ لپاره سره سم موسیقي حرام بللې او پرسنۍ کې پر خبرونو بندیز لګولې دي او په ورسته کې امر کړی دی چې د واده مراسم د موسیقي پرته تر سره شي ای طالبانو دغه کار لغبرګونونه سره هم مخامخ شوي دي
ازادي رادیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده
د طالبانو د حکومت د بهرنوی چارو سرپرست وزیر د امریکا، بریتانیا، هسپانیا، جنوبی کوریا، هالند، ایتالیا، استرالیا او کاناډا له استازو غوښتل چې خپل قونسولي چارې له افغانستانه پر مخ یوسي. امیر خان متقی دا غوښتنه په دوحه کې په یو غونډه کې وکړه، خو یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په افغانستان کې دننه د هیوادونو د ډیپلوماټیکو ماموریتونو پرانستل د ډیپلوماټیکو اصولو خلاف کار دی. جزئیات د راپور کې
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د بیلابیلو هیوادونو له سفیرانو او استادو سره په کتنه کې په افغانستان کې د دوی ډیپلوماټیکو استادولیو د پرانیستلو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل په یو پیغام کې چې رسنیو ته لیږلې ویلي، د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی د امریکا متحده ایالاتونو استادو سره په کتنه کې دغه څرګندونې کړې دي. نوموړي دغه شان له بریتانیې، اسپانیا، جنوبی کوریا، هالند، ایټالیا، استرالیا او کاناډا څخه وغوښتل چې د خپلو سفارتونو چارې له افغانستان دننه پر مخ بوزي.
دغه نمائندګۍ د دې پرځای چې له لیرې څخه د افغانستان لپاره خپل ماموریت پر مخ یوسي، باید په افغانستان کې وجود ولري او د افغانستان اوسني واقعیتونه له نږدې مشاهده کړي.
د 2021 کال د اگست په میاشت کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ دوه وروسته له یو څو هیوادونو پرته نور هیوادونو په افغانستان کې خپل قونسلګری بند کړي او خپل سفارتونه قطر ته ولېږدول. په افغانستان کې د سفارتونو او ډیپلوماټیکو ماموریتونو تړل د ځینو افغانانو لپاره یو ننګونه بلل شوې ده. د کابل ښار اوسیدونکو بهر وایي غواړي ل خپل کورنۍ سره یو ځای کاناډا ته ولاړ شي، خو په افغانستان کې د کاناډا سفارت نشته او گاونډیو هیوادونو ته د تګ شرایط ورته ستونزمن دي.
متاسفانه سفارت کاناډا در افغانستان نیست.
لبد مرغه د کاناډا سفارت په افغانستان کې نشته او زه به پاکستان ته لاړ شم چې لاغې لري د ویزه غوښتنه وکړم، خو د پاکستان ویزه بند ده او د وینجلی په توګه زما لپاره خورا ستونزمن کار دی.
خانم تناستم سخت است.
د کابل یو بل اوسیدونکو یاسین وای د هند یو پوهنتون محصل چې د پخوانی حکومت له نسکوري دوه وروسته په افغانستان کې بند پاتې شوی او نشي کولای هند ته ولاړ شي.
متاسفانه چون در افغانستان خدمات
کنسولی لبد مرغز که چې په افغانستان کې د هند کنسولګری خدمات بندي او هند هم محصولینو ته پام نه کوي موږ نشو کولای هند ته ولاړ شو چې خپل فراغت سند مراحل ته کړو او د فراغت سند ترلاسه کړو
د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی وای د طالبانو د حکومت لا رسمیت پیژندلو پرته په افغانستان کې د لوړ پوړو ډیپلوماټانو فعالیتونه د ډیپلوماټیکو دودونو خلاف دي
مطابق کنوانسیون وین
د 1948 کال د وینا او جنیوا کنوانسیونونو لمخې هغه هیواد چې کوم هیواد په رسمیت نه پیژني د سفیر او ډیپلوماټ غوښتل د اصولو خلاف کار دی لکه څنګه چې امیر خان متقی غوښتنه کوي کچیرې دا غوښتنه هم د هیوادونو لخوا پلی شي د ملګرو ملتونو له منشوره به سرغړونه وي
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی شاوخوا څلور میاشتې وړاندې ویلي و چې دا مهال په افغانستان کې د دیارلسو هیوادونو سفارتونه او ډیپلوماټیک ماموریتونه فعال دي له دې جملې څخه په کابل کې د چین روسیې ترکیې پاکستان ایران او جاپان سفارتونه فعال دي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت چارواکو په وار وار له نړیوالې ټولنې د بندیزونو د لرې کولو او د په رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې خو نړیوالې ټولنې تل ویلي چې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو شرایط نه دي پوره کړي
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولی شئ
یو افغان ځوان وسیم شنواری چې په اسپانیا کې آنلاین کاروبار کوي په یو سمبولیک ګام کې په سپوږمۍ کې د افغان جنو د شونځي لپاره یو نمره مځکه اخیستې ده هغه وایي په دې توګه غواړي نړۍ ته وښيي چې د افغان جنو لپاره د تعلیمي شرایطو په برابرۍ دوه کې مرسته کوي وسیم شنواری له لونر لینډ کمپنۍ څخه په آنلاین ډول دغه نمره اخیستې چې په وینا یې بیې هم دومره ډېره نه ده له نوموړي سره اسدالله لودین مرکه کړی او په سر کې د دې سمبولیک ګام په اړه معلومات ورڅخه خوشتي دي
د غالونر ريجستري په نوم یو کمپني ده چې لتیرو لسو کلونو راهیسی په سپوږمۍ کې زمکه خرڅي دوی یو ویب سټ هم لري چې هرڅو کولای شي په ډیر اسان او دی ډول دغه ویب سټ دلاري په سپوږمۍ کې زمکه واخلي دوی بیا اسنادونه هم ورلېږي نو چې ما چېډنه وکړه په دغه لیست کې د ډیرو هیوادونو نمونه شامل وو خود افغانستان نوم پکې نو دا زما د پاره یو هدف شو چې ملزه هم د افغانستان نوم په دغه لیست کې شامل کړم
شینواره سیب سپوږمۍ ته تاک خو یو پیچلی کار دی ممکن راتلونکي کې ټکنالوژي دغه کار یو څه اسانه کی او دا چې بیا افغانان هلته ورځي ممکن بیا نو پیړی وخت ونیسي دغه اقدام مو د څه لپاره وکړ
په سپوږمۍ کې د افغان دینجونو د مکتب لپاره ځای خیستل په دې خاطر چې لډیره وخت په هیواد کې دنجونو د زده کړو پر وړاندې خونځي او ادارې بند دي ما غوښتل چې زمنګ خويندې ناهیله نشي او نورو هیوادونو ته یو پیغام ورسی چې افغانان دنجونو د زده کړو په حق له ډیر یو مثبت او روښانه فکر لري د غسپګمۍ ته تلل په څه ډول تلل امکانات برابرېدل نه برابرېدل دا د ټکنالوژۍ او د وخت سره سره خبرې دي مونږ ته مهمه دا ده چې خپل هیواد افغانستان د سیالو سره سیال کړو او نورو هیوادونو ته یو پیغام ورسو چې افغانان په هر څه پو خلک دي روښانه او مثبت فکرونه لري بعضی حالات بداسي چې عملی اقدامونه نشي اخیسته خو ان شاء الله د وخت سره سره به هر څه سم شي
اکثر سره ممکن دا پوښتنه هم وي چې په سپوږمۍ کې د نمرې اخیستل یا په یو ډول سره د نجونو د تعلیم لپاره د ځمکې اخیستل به دا لګښت هم له ځان سره ولري که به نه وای چې دا لګښت مثلا عملا افغانستان ته لیږلی وای او په عملي توګه یو څو نجونو له دغه لګښت استفاده کړې وای او په شخصي ډول یې زده کړې کړې وای
بعضی افغانانو دغه سي سوالونه راپورته کړي دي چې په دغه پیسو باندې په افغانستان کې یو خونځای جوړ کړی وای نو هغه ته زما دغه پیغام دی چې دغه ځمکه په ډیره یو عادي قیمت باندې شوې ده یعنی هر څوک کولای شي چې دغه ځمکه واخلي د 500 ډالر نه تر 2500 ډالر پورې پلورل کیږي موږ د پاره مهمه خبره ده چې افغانستان خپل هیواد د نورو سره سیال راوستل دي نورو هیوادونو ته یو مثبت او لوړ پیغامونه رسول دي لکه څنګه چې یو څه وخت مخکې په افغانستان کې یو سپورټس موټر جوړ شو، ګینه د سپورټس موټر په نورو هیوادونو کې خو بل هاډیر دی، خو چې افغانستان کې جوړ شو نو ټول نړۍ ته یو مثبت پیغام ورسید.
له افغان ځوان وسیم شینواری سره مو مرکه له ازادي راډیو اوریده. هغه ځوان چې د افغان جنو د زده کړو د ملاتړ د جلبولو لپاره په سمبولیک ډول په سپوږمۍ کې یوه نمره مځکه اخیستې ده.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د ایران د بشری حقوقو یو بنسټ چې مرکز په ناروی کې دی، وای په روان 2023 میلادي کال کې د ایران د نن په اعدامونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. دغه بنسټ د چهارشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل یوازې په تیر یو میاشت کې په بیلابیلو جرمونو محکوم یو شپېته کسان په ایران کې اعدام شوي دي. تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
د ایران د بشری حقوقو یو بنسټ په ایران کې د اعدامونو پر روان بهیر نیوکه کړې او ویلي دي ځینو مواردو کې د محکوم شوی کس شرایطو او نیت ته پام نه کیږي. دغه بنسټ پرون چهارشنبه په یو اعلامیه کې ویلي د روان میلادي کال لپاره 423 کسان اعدام شوي چې د تیر کال همدې مودې پرتله ډراماتیک زیاتوالی ښیي. د اعلامیه له مخې یوازې 13 جولای میاشت کې 16 کسان په ایران کې اعدام شوي دي. اعلامیه کې راغلي په اعدام شوو کسانو کې 15 افغانان او 11 بلوچستان شامل دي. په ټوله کې څلور خزی هم د اعدام شوو کسانو په ډله کې دي. د خبرپانې لمخې اعدام شوی کسان د نشئی توکو په قاچاق، وژنو او جنسي تیریو محکوم شوی وو. ایرانی چارواکي بیا د اعدام د حکمونو ننګه کوي او د اسلامي احکامو د تطبیق برخه بولي. په ایران کې تیر کال د پولیسو په توقيف کې د یوې ځوان نجلۍ مهسا امینی تر وژلو وروسته د اجباري حجاب او یو شمېر نورو تګلارو په ضد پراخې مظاهرې وشوې. له دې مظاهرو او نړیوالو فشارونو سره سره ایرانی چارواکو ویلي له هغو کسانو سره جدي چلند کیږي چې د حجاب مخالفت کوي. د ازادي راډیو د فردا څنګه د راپور لمخې هم د پرون چهارشنبه هم د ایرانی چارواکو او د یو شمیر جماعتونو خطیبانو ټینګار دا و چې د حجاب مخالفان باید په درو وهل شي او جدي چلند ورسره وشي.
له خبرونو ور اخوا
په کندهار کې کاروانګر وای چې سش کال حاصلات خوند نه لري ځکه چې وچکالی و او اوبه کمی وي. مخکې تر دې چې کندهار ته لاړ شو، احمد شبره واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
میامی هرالد ورځپاڼه لیکي د اروپا لپاره د ناټو یو پخواني قومندان د دې سربیره د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو د خبرو اترو ملاتړ وکړ چې ځینو ته د خبرې شي نشکاري. د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویست او د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي رینا امیری په مشي پلاوي د یکشن بیا دوشن بی پروزو د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره وکتل. توماس ویست تر دې لیدو نوکتونو وروسته په ټویټر کې ولیکل چې د طالبانو له پلاوي او افغان ټکنوکراتانو سره د افغانستان د اقتصادي وضعیت، بشري حقوقو، بشري اړتیاو او امنیتي شمنو ټول شمولیت او له نشي موادو سره د مبارزې په اړه خبري وکړي. جیمز تاو ریډس چې د امریکا په سمندري ځواکونو کې نشتی 40 کاله کار کړی دی او له 2009 تر 2013 پورې د ناټو قومندانو په ټویټر کې د دوی د خبرو ملاتړ کړی دی. میامی هرالد ورځپاڼه لیکي چې د قومندان د دې سربیره د امریکا او طالبانو د خبرو اترو حمایت کړي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې پرمختګ پکار دی او د هغو کسانو ننګه باید وشي چې له امریکایي ځواکونو سره په تیرې شل کلنې جګړې کې کار کړی دی. قومندان سټاوریټس لیکي چې د افغان ښځو او نجونو د وضعیت تشکیدو لپاره او د هغو افغانانو د ایستلو لپاره چې په تیرې شل کلنې جګړې کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی دی پکار ده چې له طالبانو سره خبرې وشي. ورسپانه لیکي د 2020 کال د اگست لمیاشتې را پدې خو چې طالبانو کابل نیولې دي، د اسلامي هیوادونو په شمول هیڅ هیواد د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې او د طالبانو له لوري پرنجونو او شزو لګیدلې بندیزونه خندلې دي. د لویدیز بلې چاپی خبرونه ډیپلوماټ د خبريالي کاترین پارتس لیکنه خبره کړې ده چې له حسن عباس سره د مرکې پر بنسټ لیکل شوې ده. حسن عباس پاکستانی امریکایی دی چې د بینظیر بوټو او پرویز مشرف ته حکومتونو پر مهال په پاکستان کې کار کاوه. د پوروسیو کې په دینوم کتاب ولیکه چې افغانستان ته د طالبانو بیا ستنېدنه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته. لیکوال له حسن عباس څخه پوښتنه کړې ده چې څنګه په خپل کتاب کې لنړیوالو غوښتي دي چې د دې پر ځای چې طالبانو ته شاکوي له دوی سره د تعامل وکړي. حسن عباس وایي چې دا وړاندیز یې د دې لپاره کړی دی چې په نورو ډیرو هڅو نړیوال ستړي شول. شل کاله له طالبانو سره جګړه وشوه، آخر د سولې خبرې ورسره وشوې. ښاغلی عباس زیاتوي چې طالبانو ژمنه کړې ده چې نړیوال ترهګر په افغانستان کې نه پرېږدي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې په نورو هیوادو کې مداخله وکړي. د حسن عباس له دې خبرې سره د ده د پلرني هیواد چارواکي هم نظره نه دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د سیشنبی پر ورځ وویل چې د افغان طالبان حکومت باید جدي ګامونه واخلي او دا خبره نوره ونه کړي چې د افغانستان خاوره خوندي ده او ترهګر نه پرېږدي چې استفاده ترې وکړي.
زه نه پوهیږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي. یو خوشاله پلیټ ساس د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچېری یو انجلۍ تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګ کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونه وښ څلور وښ ساته د رادیو او همدارس انټرنیټ لاري اوریدای شي. په کندهار کې کاربنګر وای د خټکی او هندوانو سژنی حاصلات د وچکالی لامل کم دي. کاربنګر دا هم وای چې په مجموع کې حاصلات سشکال کم شوې دي. تفصیل په دې راپور کې
د کندهار د میوه مارکیټ کې د خټکی او هندوانو پیر او پلور دلته د کندهار د زراعتي ولسوالۍ څخه کاربنګر او سوداګر خټکی او هندوانی راوړي ترڅو د کندهار شار او نور ولایتونو میوه پلورونکي د پلور لپاره ځینی وپیری. دلته راغلي د خټکی او هندوانو کاربنګر وای سژنی حاصلات د اوبو د کمښت لامل کم سیبي چې لامل دوی ته زیاته ګټه نه کوي. دوی وای د حاصلاتو د کموالي لامل دوی اړ دي چې خپل حاصلات په ګرانه بیه وپلوري.
کوزلاوی د ډنول سوالي په خو دمو خبر په لکو کې بخې ډیر خټکی کړل کېده اوس یو ځای ځای فایلزونه کې په ګرجو بکې مسول فایلزونه کم چې د مخز مرسل کورې سول کورو په د ګردو بزګری کړی اوس په سل کورو کې 15 کسو خټکی کړل او بوله خاص بخې کمې دی اوس
زمانو مسد لا دي د ډنول سوالي نو بس شاش کار ډیر کم سوي دي په دې خاطر فایلزونه کم دي او ځواني کم دي وسول دې ډېر سره کم دي نو په خو موږ یو بس سم وایو د وبو په خاطر باندې فایلزونم ډېر ده نو شاش کار وبو به خېر زیات کم سوي دي.
بل خو د کندهار سوداګر وای د خټکی او هندوانو د حاصلاتو کموالی پر بو یو هم اغیز کړي او شاش کال د پخوا په ډول بازار نه لري. ملا عبدالبصیر چې د کلون رئیس د تازه میوه سوداګر دی وای د خټکی او هندوانو د بو د لوړوالي لامل اوس نور ولایتونو ته بدل کیږي.
دا خټکی چې کم بخوا د جزاس او وتل نور ولایتو تکل مثال خوست پکتیا گردیز دی ولایتو تکل زکه هغه پسل کې وس یو فیصد خلک راځي زکه دا مال چې دی دلته ګرام پریوزي هغه به دی وا چې ګرام پریوزي چې زبر او به کم وسولې مرته زره داسو دا اصل چې کم نمځي سره وځي مرته په دغه بای چې دا خلک غواړي مرته واره نه کوي. بخوا تقریبا زر موټر دی مارکیټ درکل اوس باغ کې 300 موټر راځي هغه به دی وا چې او به کم اندوانیم دا رقم دی اندوانی په دې کې تقریبا 300 ز خټکی راځي کور چې یو خټکی دا ګلال د ګلالی په نامه مشبول یو رقم نانی راځي یو رقم کشبیری راځي دا زره غټکه زره خلاص چې راځي زیات ډنډو د دامن د ولسوالۍ سره راځي نو هغه وشکالي سره د وبډې کمیس ولینو په دا وجه باندې غټکه دونه قدر کم سو.
په اینی وخت کې د کندهار د کرنی ریاست مسولان هم منی چې سشکال د خټکوی او هندوانو حاصلات کم سوي دي. د یاد ریاست د کرنیز چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوي سشکال په دغه ولایت کې پر 14 هکتار ځمکه د خټکوی او هندوانو پالیزونه سوي چې 2000 ټنه حاصل بدري تر لاسه سي.
د نور کلونو په پرتله باندې د کر صحه څه اندازه کم سوي ده خو کمیت او کیفیت ان شاء الله لوړ دي. سشکال زموږ د معلوماتو حساب مخ پر 14 هکتار شاوخوا باندې د خټکو او د هندوانو پالیزونه سوي دي چې په مجموع کې 2000 ټنه حاصل اټکل لري چې ان شاء الله سبا راوړو بازار او کمیت او کیفیت درې واره شته.
د تیر شاو خو د وکلون رئیسی په جنوبی زون کې سخت وچکالی ده او د زمکی د طالبو ورستربلی مخ پرښته کې دودی چې د کروندګرو سره سره د شار وسیدونکو هم د اوبو لکمش سره مخ دي.